پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای یم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې اوري چې ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه ښکاروي چې وضع څومره کړکېچنه ده. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
هند افغانستان ته د کورونا په لکونو ډوزه واکسین ورکوي. د کندوز په ښار کې د ولایتي شورا د مرستیال پر موټر بم چاودلی او واشنگتن په روسیه کې د حکومت پر ضد اعتراضونو ځپلو ته اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل: هند افغانستان ته د کورونا 1500 ډوزه واکسین ورکوي. 1500 ډوزه واکسین ورکوي. په هند کې د افغانستان سرپرست سفیر طاهر قادری په ټویټر کې لیکلي دي چې دا واکسین به ډېر ژر افغانستان ته واستول شي او د کورونا د مخنیوي په بیړنیو چارو کې به ګټه ترې واخیستل شي. په افغانستان کې تر اوسه په کورونا ویروس 45,250 تنه اخته شوي دي او د دې ناروغۍ د تلفاتو رسمي شمېرې 2,390 ته رسېدلې دي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن د کندوز ښار په دوهمه ناحیه کې ټپي شو. 14 سهار د 9:30 بجو خواته د ولایتي شورا د مرستیال کور ته نږدې وشوه. په دې پیښه کې د شاغلي امیری دوه ساتونکي هم ټپیان شوي دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ماین په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و. په امیر قلي اردو په کندوز ولایت کې په هوایي حملو کې د 500 طالبانو د وژل کېدو او د 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. 212 په امیر قلي اردو په یو بیان کې وویل دا ډله طالبان پرون مازدیګر وروسته له هغه په دریو هوایي حملو کې په نښه شول چې د ارچي ولسوالۍ په آبیدي سیمه کې د افغانستان پر ملي دفاعي ځواکونو د حملو پلان جوړاوه. طالبانو ته د افغان چارواکو د دې ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. شاهین قلی اردو په بلخ ولایت کې د افغان هوایي ځواک په بمبارۍ کې د نهو طالبانو د مړینې او د څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وویل د هوایي حمله پرون ماسپښین د چاربولک ولسوالۍ په خان آباد کلي کې د طالبانو د راټولېدو پر یو مرکز وشوه. په بیان کې یادونه شوې چې د طالبانو د ډلې پر افغان ځواکونو د حملو پلان درلود. د افغانستان او ایرلند ترمن د کرکټ 500 وره لوبه په متحد عربي اماراتو کې روانه ده. آیرلند پرچه وګټله او افغانستان ته د بیټنګ د پیلېدو بلنه ورکړه. تر اوسه افغانستان په 500 ورونو کې 46 منډې جوړې کړې دي او 3 لوبغاړي یې سوسېدلې دي. آیرلند له افغانستان سره د دې لړۍ په ترڅ کې روانه اونۍ 2 لوبې کړې دي چې دواړه افغانستان ګټلې دي او دا درېمه ده. له ایران راغلي راپورونه وایي چې د غیژنیونې یو اتل د قتل په تور اعدام شو. د راپور له مخې 13 کلن مهدی علي حسیني د ایران په جنوب لویدیځ کې د دسفول په ښار کې د دوشنبه په ورځ په دار ځړول شوی دی. حسیني چې د سیمې په کچه پیشندل شوی غیژنیونکی و، 15 کاله مخکې د یوه ځوان د وژلو په تور تورن شوی و. ایران د نړۍ له هغو هیوادو څخه دی چې ډېر کسان پکې اعدامی شي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا په ایران کې په 2019 کال کې تر 255 ډېر کسان اعدام شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن په روسیه کې د اپوزیسون د مشر الکسی ناوالنی او د حکومت ضد اعتراضونو ځپلو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. په ټوله روسیه کې د ناوالنی د نیولو په خاطر له پراخو اعتراضونو وروسته بایدن د دوشنبه په ورځ وویل چې له دې کبله خورا اندېښمن دی، خو هغه زیاته کړه چې امریکا او روسیه د اټومي وسلو د کنټرول په چاره کې همکارۍ ته اړتیا لري. د راپورونو له مخې د دې اعتراضونو پر مهال د ناوالنی له 3,000 زیات پلویان نیول شوي دي. اروپایي ټولنې هم د کرملین پر ضد د اعتراضونو ځپل غندلې دي. د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا مشر جوزېپ بورل پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
د ناوالنی نیول او د هغه د پلویانو ځپل د اروپایي شورا لپاره د منلو وړ نه دي. اروپایي شورا د اونۍ په پای کې د خلکو د لیز نیول او د پولیسو بېرحمي وغندله. موږ په روسیې غږ کوو چې ښاغلی ناوالنی او نور نیول سوي کسان خوشي کړي.
الکس ناوالنی تیرونی له جرمني تر سنډو وروسته په روسیه کې په هوایي ډګر کې ونیول شو. ناوالنی په ظاهري موادو له مسموم بېدو وروسته د علاج لپاره جرمني ته تللی و. د امریکا استازو جرګې پرون د ډونالد ټرمپ د استهزاء محاکمې وړاندیز سنا ته وړاندې کړ او له دې سره په سنا کې د پخواني ولسمشر د دوهم ځل محاکمې لپاره اقدام وکړ. په دې سند کې چې پرون د سنا په غونډه کې ولوستل شو، ټرمپ د پاسون په پارولو تورن شوی دی. له دې مخکې د استازو جرګې د استهزاء مسؤلو چارواکو دا سند د کانګرس په هغو سالونونو کې وګرځاوه چې د جنوري په شپږمه د ټرمپ پلویانو یرغل پرې وکړ. ټرمپ د همدې پیښې په تور چې په نتیجه کې د یوه پولیس افسر په ګډون 15 کسان ووژل شول، په سینا کې استهزاء او محاکمه کړې شي. مقرراتو له مخې د استهزاء بهیر باید سنا ته د دې سند له رسېدو سره سم پیل شي، خو د سنا مشرانو په دې مقرراتو کې پر بدلون موافقه وکړه او دا کار یې د فبروري په 8 نیټه تر پیلېدونکې اونۍ پورې وځنډاوه. او وروستی خبر دا چې د امریکا سنا پرون د رایو په اکثریت جنت یلن د خزانې د وزیر په توګه تایید کړه. د امریکا په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو میرمن پر دې دنده ګمارل کیږي. میرمن یلن د 15 منفي رایو په وړاندې په 4 اتیا مثبتو رایو تایید شوه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستیاله میرمن دی کارلو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه باندې اندېښنه ښکاروي.
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی.
وړاندې به دا هم واوري چې په کونړ کې یو افغان سرتیری وایي چې د ماینونو پیستلو کې مهارت درلود، خو بالاخره یو ماین د ژوبل کړه او اوس یې د سترګو دید له لاسه ورکړی.
که په دې باندې 15 کسان د منځه لاړ شي نو دا به څونه حد ته ورسیږي. نو موږ په خپل سر قرباني کړو، خو د هغه خلکو ژوند الله پاک ژغور موږ نه دی.
د هغو تاجک ښځو په اړه هم تاسو ته راپور خبرو چې وایي دولت دی د دوی ماشومان نه ترې اخلي. دا د جنسي تنفرونکي ښځې دي.
نه برنګ د کومونه چې به میبرن مدر یقه عذاب کشته کلون کده و میخیزن میبرن.
بیا هم خراغ لی رازو لمری مطلب ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه په دې هیواد کې د روان کړکېچن وضعیت ښکارندوی ده. په سیاسي چارو او سولې جوړونه کې د دغه سازمان مرستیاله روزماري دی کارلو که څه هم د سولې روانې خبرې د څو لسیزو جګړې د پای لپاره یو فرصت بولي، خو د تاوتریخوالي په دوام اندېښنه ښیي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا هم د سولې لپاره د رښتینو خبرو د پیل غوښتنه کړې ده. په دې اړه به له خپل همکار جزئیات واورو.
ملګری ملتونه کلیوي خوا د افغانستان د سولې لپاره روانې خبرې د څو لسیزو د جګړې د پای لپاره یو فرصت بولي، خو په دې هیواد کې روان وضعیت هم اندېښنه ښیي. په سیاسي او د سولې جوړونې په برخه کې د دې سازمان مرستیاله روزمیری دی کارلو وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی په دې هیواد کې د اوسني کړکېچن وضعیت استازولي کوي. میرمن دی کارلو پرون د دې سازمان په غونډه کې چې د کووید 19 اغېز پر سولې او امنیت تر نوم لاندې جوړه شوې وه، په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د ملګرو ملتونو د پوره مرستې ډاډ هم ورکړ. د وویل
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی. ټولو خواوو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو داسې فرصت رامنځته کړی چې کولی شي د سولې سیزو کړکېچ او بې ثباته حالت ته پای لامل شي. د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه د هیواد کړکېچن وضعیت ښکارندوی کوي. ملګري ملتونه په خپله ټوله وسه هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ته رسېدو کې مرسته وکړي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د روان کړکېچ په اړه اندېښنه ښیي چې په تېر 2000 کال کې د جګړو له کبله افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه نږدې 300 اتیا تره کسان د خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې دغه وضعیت کړکیچن بولي او د سولې خبرو د بریا لپاره د هڅو ژمنه کوي چې اروپایي ټولنې سولې ته د رسیدو لپاره بیا د ریښتونو خبرو د پیل غوښتنه کړې ده. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کو بیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلی او زیاتوي په دوحه کې د سولې لپاره ریښتینې خبرې باید له سره پیل او د باور رامنځته کولو او په تدریجي ډول د پرمختګ پر لور روان شي. د دې پر ځای چې د یو او بل پر وړاندې دفاعي حالت غوره او د نور ډېر امتیاز وغوښتل شي، دا حالت به یوازې جګړه او د قربانیانو شمېر زیات کړي. اروپایي ټولنه داسې مهال په قطر کې د سولې ریښتونو خبرو د پیل غوښتنه کوي چې د تېرو 9 ورځو راهیسې د افغانستان اسلامي دولت او طالبانو مرکزي پلاوو هیڅ غونډه نه ده کړې. ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې راوستلو لپاره د دواړو لوریو قوي اراده دا بهیر بریالی کولی شي. د دې وزارت ویاند ناجی انوري:
د افغانستان اسلامي جمهوریت د هڅې په نتیجه کې دا اوسنی تاریخي فرصت برابر شوی دی چې افغانان په خپل لاس په کار شي او یو بل سره کینی او دا اوږد جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دواړو خواوو قوي اراده د سولې د راوستلو لپاره به دا پروسه بریالی کوي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت داسې مهال د اوسنی بهیر د بریا لپاره د ژمنتیا غوښتونکي ده چې پرون د افغانستان د اسلامي دولت مرکزي پلاوی په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د افغان وژنې د روانې لړۍ مسؤلیت د هغه چا په غاړه ده چې د مذاکراتو د ځنډولو او د ناروا جګړې د دوام لپاره پلمې لټوي. طالبانو بیا د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو تازه یې د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر یو پلاوی سره نن ایران ته رسېدلی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه د دې سفر موخه ایران کې مشت افغان کډوال او د افغانستان او سیمې پر روان امنیتي وضعیت خبرې بللي. دا سفر د ایران د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه شوی. موږ د دې سفر د جزئیات په اړه په کابل کې د ایران له سفارت سره هم اړیکه ونیو خو ټلیفون یې ځواب نه کړ. طالب چارواکو د دې وړاندې هم ایران ته سفرونه کړي او موده وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت جواز ظریف په یو مرکه کې دا سفرونه د افغان حکومت په خوښه او د افغانستان د سولې په برخه کې مرستندوی وبلل.
مننه کوم. او مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان مرستیال روزماری دی کارلو ویلی کساندرا د سولې روانې خبرې د سولې سيزو جګړې د پای لپاره یو فرصت دی، خو د تاوتریخوالي په دوام هم اندېښنه خوده لیده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي رادیو ته غواګیست په 12.5 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې به تاسو زموږ غاک اورئ. وړاندې وساورو چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د نازیسم او د سپین توکم پالنې یا برتري پر ضد د نړیوالو ګډو هڅو غږ کړی دی. په دې اړه باندې نوریاس نوري جزئیات راټول کړي او همداسې برا سره معلومات شریکوي. مهرباني.
بله، څنګه چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د نیو نازیانو او د سپین پوستو د برتري د پراختیا او خپرېدو په وړاندې د یو ائتلاف د ایجادولو لپاره د همغږي نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. ګوتیرش دغه راز د ناسمو تبلیغاتو او اطلاعاتو له پردیو د ویرې د بیا راژوندی کولو د یهودانو ضد او د کرکې د بیانونو په وړاندې چې د خپراوي او پراختیا یو عامل هم په نړۍ کې د کورونا خپره شوي و بابلل شوي د یو نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. هغه وویل دا خوښنهونکې د خود حیرانتیا خبره نه ده چې د کورونا خپرېدل د دې سبب شوي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې له هالوکاست یا د یهودانو له ډلوژنې انکار وشي، تاریخ تعریف شي یا هغه رالنډ شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د بیلګې په توګه دا چې یهودان د کورونا له خپرې شوي وبا سره تړل کیږي او هغوی په دې تورن کیږي چې پر نړۍ د تسلط یا نفوذ د هڅو د یوې برخې په توګه یې دغه وایروس جوړ کړی و. که هغه ډېر خطرناک تبلیغات نه وي نو به مسخره وي. ګوتیرش وویل دا د یهودانو ضد وروستی هغه ډول تبلیغات دي چې له دې مخکې په 14مه پیړۍ کې پر د بوبونی طاعون د خپرېدو له امله هم لګول شوي وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه څرګندونې د هالوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې د یاد تازه کولو په مناسبت یوه نړیواله غونډه کې چې هر کال ملګري ملتونه د جنوري په 20مه د اوشویتس برکناوی له کم څخه د یهودانو د آزادولو په مناسبت جوړوي او سګنې شپږ اویاوم وکړي. دغه مناسبت غونډه سکل د خبرې شوې کورونا وبا له عمله په مجازي بڼه جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه راز خبرداری ورکړ چې هغه ډله سپین پوستي چې په نړۍ کې خپل نسل له نورو برتر بولي ځانونه منسجم کوي او د خپلو هیوادونو د پولو بهر خلک ګماري او نیو نازیان او د هغوی ایدیالوژي له لسیزو چوپتیا وروسته اوس بیرته پراخه شوې او ارزښت موندلی دی. ګوتیرش وویل امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې نیو نازیان په متحدو ایالتونو او نړۍ کې د پراختیا په حال کې دي. د هغې په وینا په ځینو هیوادونو کې دوی د پولیسو په لیکو او د امنیتي خدمتونو په ادارو کې هم نفوذ کړی دی او د دوی ایدیالوژي د لویو سیاسي ګوندونو په بحثونو کې هم اورېدل کېږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د سپین پوستو برتریاو د نیو نازی ایدیالوژي ته باید په یو نړیوال چوکاټ کې وکتل شي او د دوی په وړاندې باید په ګډه یو نړیوال اقدام وشي.
مننه کوم نوریاس نوری و د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انټونی ګوتیرش وروستۍ څرګندونو ته د وروستۍ څرګندونو په اړه باندې جزئیات راکړل. انټونی ګوتیرش د سپین پوستو توکمپالو یا افراطي ډلو همدارنګ د نازیانو د ملاتړو په وړاندې د نړیوالو د ګډو همکاریو او همغږیو غوښتنه کړې ده.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
رفراندوم شورست.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه له ناجی ساپی اورو.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي په راتلونکي لمریز کال کې به د افغانستان د اقتصادي ودې کچه 3% لوړه شي. د دغه وزارت ویان صبور نریمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ودې کچه چې 1.1 په 1999 مالي کال کې 2.2% لوړه شوه چې راتلونکي کال به 3% لوړه شي. نوموړي وویل د بېوزلۍ کمولو لپاره یې اړین پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي، ګټورې پایلې به ورکړي. د ښاغلي نریمان په خبره په 1999 لمریز کال کې په بیلابیلو برخو کې 1455 پروژې پلي شوې چې له دې لارې په مستقیم او غیر مستقیم ډول څه باندې 3 میلیونه وګړي برخمن شوي دي. نوموړي وویل دغه پروژې د هیواد په 14 ولایتونو کې پلي شوې دي. د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې 192 شنې خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې د غشنې خونې د سباندې 100 میلیونه افغانیو په لګښت جوړې شوې دي. نوموړي وویل چې د دغو شنو خونو د جوړولو 50% لګښت د کرنې وزارت او یوازې 15% لګښت یې د برخمن شویو کسانو لخوا ورکړل شوی. د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په 1999 مالي کال کې د کرنې وزارت د ننګرهار ولایت د کرنې مالدارۍ اوبو لګولو او بڼوالۍ په بیلابیلو برخو کې سباندې 1.5 میلیونه افغانۍ لګولې دي. دغه وزارت دغه شان په ننګرهار کې د میوو لرونکو ونو د نیالګیو کېنولو کمپاین هم پیل کړ. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4090 افغانۍ.
اوس هم ورزو کونړ ته هلته د یو افغان سرتیری په اړه باندې تاسو ته راپور خپرو. نبی الله هغه سرتیری دی چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د ماین په چاودنه کې دواړه سترګې له لاسه ورکړي. وایي 1600 ماینونه ایستلي او د سلګونو کسانو ژوند یې ژغورلی، خو نوموړی له حکومت ګیله من دی چې د معلولیت معاش په وخت نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
په سیرای د کلونو مخکې ماین چاودنې نخې ښکاري، د سترګو بینایي ترې اخیستې او له جامو یې د هغه بېوزلي څرګندېږي. شاوخوا یې 15 زامن چې ټول ماشومان دي راټول دي. د بچیو له جامو یې هم ښکاري چې د ساړه ژمي لپاره مناسبې نه دي. دا نبی الله دی. هغه وایي د ملي اردو د 201 سیلاب قولي اردو د ماین پاکۍ د یوې ډلې قومندانو د هغه په خبره چې د وسلوالو مخالفینو لخوا په سړکونو کمپونو کې ځای په ځای شوي شپږ سوه شپېته ماینونه یې راویستلي او د سلګونو کسانو ژوند یې ژغورلی دی. خو د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ په عمومي لاره د ښودل شوي ماین شنډولو کې ورسره قسمت یاري ونه کړه. دا ماین چې نبی الله د خپل کار شپږ سوه یو شپېتم ماین یادوي پرې وچاودېده.
نو دا به څونه حد ته ورسېږي نو موږ په خپل سر قرباني کو. خدا غ خلکو جون الله پاک جو غرمنګ نه دی.
نبی الله شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري. په معلول ځان ورته د پنځلس کسیزې کورنۍ پالنه ور په غاړه ده. د هغه په خبره چې پخوا به ورته د معلولیت تنخواه په وخت ورکول کېده خو اوس هغه هم نه ورکول کېږي او ژوند یې له کړاوونو ډک دی.
د پنځلس کسانو سرفارست یم. مال چې کوم چی راکوي دغه زما د کورنۍ بسنه نه کوي. یعنی که په کال کې دا ډېر زغه اقتصادي دغه حکم لاګه حکمانو زما تقریبا چې اووه میاشتې دي دا بوټ ته ضرورت لري، دا قلم ته ضرورت لري، دا بکسې ته ضرورت لري، دا جامو ته، د مکتب دغه ځانګړې جامې هغې ته ضرورت لري، خولۍ ته ضرورت لري، خوراک ته ضرورت لري، نور ډېر دغه دي.
نبی الله دا ګیله هم کوي چې کله یو دفتر ته ځي نو هلته ورته په درنه سترګه نه کتل کېږي او ورته د سوالګر او نور نمونه اخستل کېږي.
حتی د دې پورې چې د ولایت دغه قراول له ورشي منګ د ټولګرو په نامه باندې یادی دا ټولګر دی سوالګر دی.
د نبی الله مشره زوی عبدالله د معلول پلار تر څنګ ولاړ دی. نری جامې په تندي او لسړو لړزیږي. هغه راته وویل
کله چې روغ سپلی بوټان جامې چپړې قلم کتابونه کتابچې ډېر شیان به راته راوړل. اوس زخمي دی، اوس د نورو ماشومان شته دی، پلارونه روغ دي.
په کونړ کې معلولین او په جنگ کې د وژل شوو کسانو کورنۍ له حکومت غواړي چې کومې مرستې کونړ ته راځي باید د دوی برخه پکې وشي، ځکه چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. حکومتي مسؤلین وایي نظامي معلولینو ته د روان کال د شپږو میاشتو معاشونه ورکړي او د پاتو میاشتو به هم په نږدې ورځو کې ورکړل شي. د کونړ والي محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
چې د شهدا او معلولینو وزارت له تاریخه دوی ته ورکول کېږي. د شپږ میاشتو حقوق ادا شوي دي او دا د شپږ میاشتو لپاره نورې پیسې دغه د بودیجې سند دغه چې پاس شي دغه پیسې هم ورته راانتقالېږي. نو په کونړ کې به داسې هیڅوک هم نه پاتې کېږي چې هغه بې امتیازه وي. د کومکونو په رابطه باید ووایم چې موږ وخت ناوخته چې بعضې کومکونه د موسساتو له طریقه کېږي، په هغې کې هم موږ نظامي شهیدان او هم معلولین لیکلي دي او کومکونه ورسره ترسره کوو.
دا یوازې نبی الله نه ده چې د افغان ځواکونو په لیکو کې معلول شوی، بلکې د دې په څېر په زرګونه ځوانان په روانه جګړه کې یا وژل شوي او یا معیوب شوي دي چې د دوی او کورنیو ژوند یې نیمګړی کړی دی. نبی الله پر دې سربیره چې غواړي حکومت دې ده ته د یو سرتیری په توګه پاملرنه وکړي، دا غوښتنه هم لري چې په افغانستان کې د روانه خونړۍ جګړه په سوله پای ته ورسیږي څو نور پلرونه او زامن د ده په برخلیک اخته نشي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ورزو تاجکستان ته په تاجکستان کې هڅې روانې دي چې له کاسیرو یا تن پلورونکو ښځو څخه ماشومان واخیستل شي او سرپرستی دولت په غاړه واخلي. جنسي کاروبار یا تن پلورنه په تاجکستان کې منع ده او عاملین له جریمې یا کلونو بند سره مخ کیږي. ځینې کاسیری ښځې بیا وایي دولت له دوی د ماشومانو د اخیستو پر ځای باید بدیل کارونه ورته برابر کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د تاجکي څانګې په حواله ما یو لنډ راپور جوړ کړی چې تر لنډې دمې وروسته به خپور شي.
موجوده د پارلمان او حکومتي چارواکو هغو هڅو خواشینې کړي چې تن پلورونکي ښځې او جنسي کاروباریان د ماشومانو له لرلو محروموي. څه باندې دېرش کاله عمر لري. په وروستیو څو کلونو کې د دوشنبې په یوه څنډه کې تن پلورونکو ښځو ته د مشتریانو په پیدا کولو گزاره چلولې ده. وایي د دې پر ځای چې ماشومان ترې واخلي ښه ده چې دولت بدیل کارونه ورته پیدا کړي سو دوی ځان او بچان ماړه وساتي او تن پلورنې ته اړین نه شي.
زموږ ماشومان دې نه وړي. میندې دومره عذاب باسي او خپل کوچنیان لویوي خو هغوی اوس راځي او له موږ څخه یې وړي. یوه کارخانه دې موږ ته جوړه کړې چې کار پکښې وکړو او خپل ماشومان لوی کړو.
موجوده یوه لور لري، ډارېږي چې دولت یې وړه لور ترې بوزي. ها خواته یو بل ځوانه خزه ولاړه ده. زرینه نومیږي، وایي له 14 کلنۍ جنسي کاروبار ته اړ شوې ده. اوس دوه ماشومان لري. زرینه وایي نه یې ښوونځی بشپړ کړی او نه یې کوم بل کار زده دی.
راځي موږ وهي سزاوي راکوي، اخر څه کار وکړو، ژوند مجبوره کړی یو.
چارواکي وایي د تن پلورونکو ښځو ماشومان اکثر یوازې وي او روزنه یې سمه نه کیږي. د همدې لپاره د تاجکستان د کورنیو او ښځو چارو دولتي کمیټې او د پارلمان ځینو غړیو د کورنیو چارو د سمون د قانون د تعدیل په لټه کې دي. د قانون په تعدیلي طرحو کې له تن پلورونکو ښځو د ماشومانو ستنول او په جنسي کاروباریانو باندې د محدودیتونو او درنو سزاګانو ټاکل شامل دي. د تاجکستان د ښځو او کورنۍ چارو د کمیټې یو مسؤل عبید جان شریپوف وایي هدف دا دی چې له قانوني لارو د تن پلورونکو په کاروبار باندې کړۍ تنګ شي.
کله چې یوه ښځه فحاشۍ یا نورو غیر اخلاقي کارونو ته جلبیږي، یو یا دوه ماشومان به هم لري چې هغه به په کورونو کې بې سرپرسته کیږي، له تعلیم او تربیې محرومیږي. کله چې ښځه د شپې په دې غیر اخلاقي کارونو بوخته وي، ماشومان به څه حال لري؟ دا په خپله په ټولنه یو تاثیر غورځوي.
په تاجکستان کې اکثر تن پلورونکي ښځې له کور او خپلوانو په پټه اوسي. دولت وخت نا وخت په هغو کورونو او خونو چاپی وهي چې پکې په چا باندې د جنسي کاروبار شک وي. چارواکي وایي په قانون کې تن پلورنې او جنسي کاروبار یا دلالۍ ته درنه سزا ټاکل شوې. مقرر عاملین آن تر اتو کلونو هم بند ته اچول کیږي.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې واورې.
د 800 ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د جګړې نوی فصل ته چمتووالی. د لیکوال په وینا د سولې له اوسنیو خبرو داسې ښکاري چې دواړه لورې لا هم په خپلو دریځونو ټینګار کوي او په خبرو کې د پرمختګ کومه هیله نشته. په سرمقاله کې راغلي که حالات همداسې دوام وکړي، راتلونکي پسرلي کې به جګړه لا تیزه شي چې قرباني به یې بې ګناه افغانان وي. وړاندې ټینګار شوی چې د جګړې د مخنیوي یوازینۍ لاره دا ده چې د سولې مذاکرات د اصولو پر بنسټ مخته ولاړ شي او نړیواله ټولنه فشار راوړي چې د دې جګړې مخه ونیول شي. د 800 ورځپاڼې په وینا که دولت او طالب ډله همداسې پرېښودل شي، مذاکراتو کې د پرمختګ تمه نشته او روانه جګړه به د یو لوی ناورین سبب شي. هیواد دولتي ورځپاڼې د سولې روانو مذاکراتو په تړاو لیکلي چې دغو مذاکراتو کې نه پرمختګ د طالبانو لخوا د اوربند لپاره د افغان ولس او نړیوالې ټولنې وړاندیزونو او غوښتنو نه منل او پر ځای د جګړې او هدفي وژنو پراختیا په دې معنا ده چې طالبان غواړي د زور لري افغانستان لاندې او واک ترلاسه کړي. خو لیکوال ټینګار کوي چې طالبان باید دا فکر له ذهن نه لرې کړي، ځکه په افغانستان کې له دوو لسیزو راهیسې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ او د ولس په خوښه او اراده داسې حکومت او نظام جوړ شوی چې د لومړي ځل لپاره ملت پرې قناعت کړی او د ملت استازولي کولی شي. او مسیر ورځپاڼې د امریکا ځانګړي پلټونکي ادارې یا سیګار څرګندونې راخیستې چې د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه د وی آی پی پروازونو له لارې نقدي پیسې ایستل کیږي. ورځپاڼې په دې اړه د اندېښنې تر څنګ د هغو ځانګړو ماشینونو او وسایلو پر استعمال هم ټینګار کړی چې په هوایي ډګرونو او بندرونو کې د نغدي پیسو د قاچاق د مخنیوي په خاطر نصب شوي دي. ورځپاڼې لیکلي چې دا کار د هغو کړیو لخوا کیږي چې د ولسمشر شاوخوا راتاو دي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې حکومت باید د دې چور او تالان مخه ونیسي او پرې نه ږدي چې ملي شتمنۍ لوټ او بهرنیو هیوادونو ته انتقال شي.
تاسو له پیغامونو
زه په محمد د لغمان ولایت د لښم ولسوالۍ د سرګل درې د برادولۍ د اوسېدونکو یم. وروره موږ یو ستونزه لرو دغه سړک په باره کې چې دغه د اسلام آباد نه لاره تللې په سرګل درې ته اسلام آباد پوله کو د لغمان ولایت نه تر شوې ده هند ولسه پورې تللې ده. دغه لغمان ولایت چې دغه کوم سړک د لښم د اسلام آباد باندې چې کومه لاره تللې ده د سرګل درې ته دغه د برادولۍ منطقې پورې دغه د اسلام آباد نه 9 کیلومتره ده د برادولۍ پورې دغلته دغه دغل اندازي هم شوي او بس هر څه څو ورته ضمانت هم ورکړو چې هیڅ کس پر څو غرخ نه دي. دغه سړک د پرادولۍ پورې موږ د قیرسازي آمدګي نیولې وه. اوس دوی ویل چې انکشاف په دېحت دې ته آمدګي لري نوی مالي میلادي کال کې او بس آمدګي لري چې دغه سړک د پرادولۍ د کلي پورې پهي او موږ بس انتظار ورو چې بس نه موږ سره کوم مشوره کوي نه کوم غونډه کوي نه کوم حساب او انشاءالله دغه سړک چې پوخ کړي او امنیت هم راځي انشاءالله خبرې هم نه شته. بس همدو چې موږ ډېرې تکلیف لرو موږ دوباره باید حتما دغه سړک جوړ کړو. السلام علیکم.
جمال خان کوچیان د بادغیس ولایت د بالا مرغاو د ولسوالۍ د نخشیرستان د کلي زما د کوچیانو د وزارت دا هیله ده چې کوچیان چې په بد وضعیت کې دي هغه مالچرونه او هغه للمین دي چې دوی ټوله زرواتو نیولي دي او نور ځایونه چې دوی د تله نیولې بندي ځایو ته هغه هم چېرې چپاون کښتې کشري دي نو مالداري دي چې د دوی له کلي دی بالخصوص د بادغیس د کوچیانو ستونزې په هېڅ چا رسېدلي نه ده کړې نو هیله مې دا ده د راډیو ازادۍ د کارکوونکو چې د هغه وخت تر وزارت یا تر ویان به ورسوي او زموږ ولایت هم د دې سوال ټولو کوچیانو ته وي چې بیا بالخصوص چې زموږ دا جسد له زره زموږ ولایت لیدلی دي باید رسېدلي ورته وي چې ستونزه حل کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې دولس نیمې بجې شوې. احمد شیبر ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
هند افغانستان ته د کورونا 1500 ډوزه واکسین ورکوي. د کندوز د ویلایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن د کندوز ښار په دوهمه ناحیه کې د یوې چاودنې پر مهال ټپي شو. پامیر خلی اردو په کندوز ولایت کې په هوایي حملو کې د 500 طالبانو د وژل کېدو او د 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ 500 سواره لوبه په متحد عربي اماراتو کې روانه ده. له ایران راغلي راپورونه وایي چې د غیژنمن یو اتل مهدي علي حسیني د قتل په تور اعدام شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن په روسیه کې د اپوزیسون د مشر الکس ناوالني او د حکومت ضد اعتراضونو ځپلو ته اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا اساسو جرګې د ډونالډ ټرمپ د استیزا محاکمې وړاندیز سنا ته وړاندې کړ او د امریکا سنا پرون د رایو په اکثریت جنت یلن د خزانې د وزیر په توګه تایید کړ.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس به هم د کرکټ په اړه معلومات درکړو. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه نن په د ابوظبي په شیخ زاید سټیډیوم کې سره لوبه کوي. اوس وخت افغانستان بیټینګ کوي. په 14 اوور کې 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي او 3 منډې کړې دي. که افغانستان په همدغه رن ریټ روان وي د وړاندوینه شوې چې 325 منډې به کوي او که بیا له دې لږ راټی شي تر 250 شاوخوا منډې به وشي. د افغانستان درې د سر لوبغاړي د آیرلند فاست بولر کریګ یانګ سوزولی دي. انډي مکبراین هم چې په اوله لوبه کې 15 افغان لوبغاړي سوزولی او یو وکټه اخیستې ده. دا د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ملي ټیمونو د دریو لوبو وروستۍ یوه ده. که څه هم سیریز افغانستان ګټلې خو د هرې لوبې بریا افغانستان ته د سوپر لیګ په جدول کې چې بیا به د اته د سر غوره ټیمونه نړیوال جام ته هم وزي ګټور تمامیږي او مهمه ارزول شوې دي. په همدې سره به د پروګرام بل برخه پیل کړو. اجمل اند 15 دقیقې اونیز بحث مخته وړي او تاسو یې اوریدو ته رابولم.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو دوستانو ستړي مشه. زه اجمل اند او زما همکاران مو د ازادۍ رادیو په دې اونیز بحث کې هرکلی کوو. دا امریکا د نوی ولسمشر جو بایدن حکومت د طالبانو او امریکا ترمنس د تیر کال د فبروري په میاشت کې په دوحه کې پر شوي تړون د غور خبره کړې. ویلې دي دوی به وګوري چې طالبانو د دې هوکړي شرایط عملي کړي کنه او یا ورته ژمن دي کنه. په دې کې یادونه شوې چې آیا طالبانو د ترهګرو شبکو سره اړیکې ختمې کړې. د تاو تریخوالي په راکمولو او د با مفهوم افغاني خبرو د پایل لپاره اقدامات شوي کنه. بحث په دې کوو چې آیا رښتیا طالبانو دغه چارې چې د امریکا نوی حکومت غواړي غور پرې وکړي عملي کړي. که د بایدن حکومت پر دې تړون غور کوي دی څومره بدلون تمه پکې کیدای شي. داسې ښکاري چې طالبان او افغان دولت د امریکا له نوي حکومت څخه دواړه جلا غوښتنې لري. طالبان ټینګار کوي چې امریکا دې دغه هوکړې ته ژمنه پاتې شي. د دوی په وینا بین الافغاني خبرې د همدې هوکړې پر بنسټ روانې دي، او که په دې هوکړه کې بدلون راځي ښایي دا د سولې روان بهیر کې بدلون نه راشي. افغان چارواکي بیا له هماغه پایله له دغه هوکړې خوښ نه دي او وایي چې غور دې پرې وشي. دا او نورې مسلې په همدې بحث کې څېړو. د بحث لپاره راسره میلمانه دي ټولنیز او مدني فعال راحت ګل زیارمل، د سولې فعال او ډاکټر عزیزه وطنوال، سیاسي شنونکي احمد شاه سپار. خو تر هغې مخکې زما همکار نوریاس نوري سټوډیو کې دی. د امریکا د متحده ایالاتو لخوا پر دغه تړون د غور کولو وروستي پرمختګونه څارل دي. نوري صاحب، مخکې له دې چې زه له خپلو میلمنو نه وپوښتم، غواړم له تاسو نه د معلوماتو په ډول له اوریدونکو سره دا شریک کړو چې تر اوسه پورې چې د بایډن حکومت راغلی د دوهی د تړون په اړه چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ شوي نوم یې د افغانستان ته د سولې د راوستلو تړون، د دې په اړه باندې د نوي حکومت د امریکا د غور په برخه کې څه ویلي دي، څه شوي تر اوسه؟
بلې ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، لکه څنګه چې تمه یې کېده چې د جو بایدن د ادارې پر راتګ سره به دا اداره پر دغه تړون حداقل دغه تړون به مطالعه کړي او به ګوري چې په دې کې څه لیکل شوي دي، ځکه چې له مختلفو لورو په دې اړه انتقادونه زیات شوي وو. د افغانستان د حکومت د مشرانو، د چارواکو او د غرض د امریکا د کانګرس د یو شمېر ډلو او ځینې نورو امریکایي چارواکو له لوري، هغه هم په دې خاطر باندې چې دغه تړون وروسته هغه څه چې تمه کېده چې په افغانستان کې باید تاوتریخوالی کم شي، که اوربن نه کېږي تاوتریخوالی نه یوازې دا چې کم نه شو بلکې طالبانو حملو ته هم زور ورکړ او له دې سره انتقادونه مخ په زیاتېدو وو. د جو بایدن د ادارې دو مخکښو چارواکو، د ملي امنیت سلاکار جک سلیون او د غرض د بهرنیو چارو وزارت کاندید انتونی بلینکن ویلي چې په دغه تړون باید له سره غور وشي، دا تړون باید مطالعه شي چې په هغه کې څه لیکل شوي دي.
طالبان او حکومت په دې اړه باندې تر اوسه پورې څه ویلي دي د دغه خبرونو له خپرېدو وروسته؟ دریز د حکومت څه دی، د افغان دولت د ما مقصد دی او د طالبان؟
د افغانستان حکومت خو دې ته په تمه و چې بایډن اداره باید راشي، د دې څرګندونو هرکلی کړی دی او ویلي چې باید په دې تړون له سره غور وشي. که راشو دې خبرې ته چې طالبان څه وایي، طالبان وایي چې باید د دوحې د 2000 کال د فبروري تړون ژمنو ته وفادار دي او دغه د دې تړون ټول ژمنې د ماده باید عملي شي. یو شی تاسو مخکې وویل چې طالبانو د دغه تړون له مخې کومه ژمنه پر ځای کړې ده. یوه مهمه ژمنه چې دوی پر ځای کړې ده، د وحید تړون وروسته دوی پر امریکایي ځواکونو او په نړیوالو ځواکونو حمله نه دي کړې. د 2000 کال د فبروري له 9 په افغانستان کې هیڅ یو امریکایي یا بهرنی سرتیری د طالبانو یا د نورو په حمله کې نه دی وژل شوی، چې دا هغه مهم څه و چې امریکا د طالبانو څخه غوښتل. او
همدارنګه د بین الافغاني خبرو بایل
او په دغه تړون کې همدې خبرې ته راځم چې بل موضوع مهمه دا و چې له طالبانو یې غوښتي وو چې باید د القاعده او نورو سختدریزو او ترهګرو ډلو سره باید دوی اړیکې پرې کړي، چې په دې اړه هم انتقادونه د امریکایي چارواکو لخوا ډېر شوي چې تر اوسه پورې دې ډلې له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي شلولي. د جنوري 15 په قطر کې بین الافغاني خبرو بل پړاو پیل شوی، تر اوسه پورې دوی څو ورځې کېږي غونډې نه دي کړي، او دا خبرې هم د دې لپاره وي چې باید تر اجنډا دواړه لوري خبرو ته سره کښېني او د اجنډا مهم مسایل سره وټاکي.
مننه نوري صاحب. میلمنو ته راځو، د نوري صاحب نه مو په دې برخه کې شوي پرمختګونه واورېدل. راحت ګل زیارمل، لومړی راته تاسو وایي چې که په دغه تړون باندې غور کیږي بیا د امریکا نوی حکومت وغواړي چې غور پرې وکړي، فکر نه کوي چې د سولې په دغه روان بهیر او په دغه روانه پروسه باندې چې له ډیرو ستونزو او زیارونو وروسته پیل شوې ده په دې به ناوړه اغېزې وکړي او دغه روان بهیر به ټکنی کړي؟
که په چرته په دغه تړون باندې دویم ځل لپاره غور کیږي، منفی اغیز مدین زیاتی با اونه لری، ځکه افغان ولس البته، ځکه تر اوسه پر امریکا په خپل هدف کې چې هغه د افغان جنگ د پښې ستنې یو لاره وه، تر یو زیاته بریده کامیابه ده. امریکا خپل ځان خوندي کړل، که څنګه چې نورې موضوع واضح کړل، دغه تړون وروسته په امریکایي ځواکونو باندې برید نه شوی، لیکن په مقابل کې نه یوازې افغان ځواکونو باندې بلکې په عام ولس باندې په افغانانو باندې د خوف په تله ور زیات راښکته شوی دی.
د دې تړون له مخې ښاغلی زیارمل، د دې تړون له مخې وسلوال طالبان وایي چې بین الافغاني خبرې د دې تړون پر بنسټ پیل شوي دي، کنې دوی چمتو نه وو همدغه تړون د دې سبب شو چې بالاخره د افغان دولت له هیئت سره طالب استازي خبرو ته کینی. دوی وایي چې له ترهګرو ډلو سره یې اړیکې پرې کړې دي، همدارنګه په لویو ښارونو باندې بریدونه کم کړي دي، او دوی ورته ژمن دي او ژمن به پاتې شي.
زه همدې ته راځم، دا خو د طالبانو خبرې دي، بهرنیو جنګیالیو یا لږ تر لږه د نورو ترهګریزو ډلو سره اړیکې نه دي پرې، تر اوسه پورې د نورو جنګیالیو ډلو نه دوی سپورټ اخلي. په ښارونو کې پخوان تهاجمي حملې نه شوې کولی، ځانمرګي اوسم کېږي پخوان کېدل. او البته خبرې پیل شوي دي، خو دغه خبرې تېر ځل 40-45 ورځې په دې باندې جنجالو طرزالعمل باندې د دوی د مذاکرات طرزالعمل باندې مخالفت. افغان حکومت له پیله د دوی تړون ته ژمن پاتې شوی دی، بندیان خوشې کړل، ډېر نرمښتې وښوده طالبانو ته په کابل کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې د خبرو اترو وړاندیز وکړ. هغه ټولې اسانتیاوې چې د مذاکراتي ټیم لپاره لازمي وي دوی ورته ژمنه وکړه. افغان ټیم چمتو دی اوس که امریکا ته د طالبان سره په تړون باندې دویم ځل غور کوي. زه مطمئن یم امریکا ته خپل اهداف مهم.
په کندهار کې د سولې فعال او ډاکټر عزیزه وطنوال هم را سره ده. میرمن وطنوال، ستړي مشي، تاسو راته دا ووایئ چې په دغه تړون باندې چې د په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوی دی، او تر هغې راوروسته د افغانستان د سولې په برخه کې ښایسته ډېر پرمختګونه شوي دي، خبرې پیل شوي دي، تاسو فکر کوئ چې د بیا غور اړتیا شته؟ او که غور پې کېږي، فکر کوئ چې ګټه به وکړي او که زیان به وکړي دغه د سولې پروسې ته؟
السلام علیکم، خوارم چې سلامونه او شی ویلی تاسو ته، تاسو ټول درنو اوریدونکو ته چې که په بهر کې دي که په افغانستان کې دي، خدای دې چې ټول د سولې او آرامۍ ژوند ترلاسه کړي. زما په عقیده خو د دوهې تړون چې تر اوسه پورې سوی دي، خپله افغانان یې د هېڅ نوه ګټې څخه نه دي برخمن شوي. منتها دغه یو فرصت برابر شوی دی چې موږ باید د دې څخه استفاده وکړو، او د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې موږ یو سرتاسري سولب او په سر کې یو اوربند تجربه کړو. ګرانه، زه به د کندهار څخه خبرې درسره وکړم. د کندهار د خلکو وضعیت ډېر خراب دی. زه د طالبانو ورونو څخه چې خپله افغانان دي، نور دي موږ د دغه ذکر څخه خلاص کې، موږ د دوی یا یې میندې یو، یا یې خوندې یو، یا یې ورونه دي، یا یې ماشومان ټول، یا یې ورېرونه دي، یا یې خوریان دي. زه په دغه کې کار کوم، په واکسینیشن کې کار کوم. څلور ورځې د مخه ولاړم یو فامیل ته، د دوو میاشتو ماشوم چې مور پلار ټوله فامیل یې مسوي دي په جنګ کې شهیدان شوي دي د ارغنداو څخه. دا هغه څه دي چې طالبانو د عامو خلکو مقابل کې رحم نه دی کړی. په دې معنی چې دوی د خلکو کور د خپل خنګر په ډول سره استعمالوي، او د په مقابل کې دولت څخه هم ځمه هله ده چې دوی باید رانده دغه ونې کې بمبارد ونې کې. د دې خلکو ګناه څه شي چې دوی کندهار ته مهاجر دي؟ خپل کور، خپل ځای، خپل باغونه، خپل
کښتونه ټولې پرې. مننه وطنوال.
هغه څه نه ده څه ودرې څه ما پرېږده. زه د دوی څخه دغه پوښتنه کوم چې دوی د دغه خلکو څخه، دغه باغدار او دا زمیندار خلک چې دي، دوی خپل عشر ځینې غواړي. دا عشر دوی د کومه چې دا اوس دوی مسافر دي، خپل مځکې او خپل کښتونه یې پاتې دي، دوی خو باید آینده هلته کښت وکړي.
میرمن وطنوال، موږ په دې غږیږو چې د سولې تړون همدغه ستونزې چې تاسو یادوئ، دا واقعا ټول افغانستان د کندهار نه رانیولې تر بدخشان پورې ټول افغانستان دغه ستونزو سره مخ دی. طالبان خپل دلایل لري، دوی وایي چې حکومت بریدونه کوي. مهرباني،
زه دغه خبرې ته راځم چې دوی دغه تړون چې سوی دی، دوی د افغانانو په مقابل کې د دې تړون څخه استفاده نه ده کړې، یعنی پر موږ باندې رحم نه دی سوی، او د سولې دپاره هېڅ ګام نه دی اخیستل سوی. منتها امریکایانو خپل هدف ترلاسه کړي چې پر کافر باندې خپل امریکایي باندې خیر نه کېږي.
سپارسب، تاسو د ډاکټر عزیزه وطنوال خبرې واورېدلې. د دې خبرو کې یو وضاحت دا و، دی وایي چې دغه تړون لکتر لگا دی افغانان واغ کم زجر و کراو دی دی قندهار مسائلو تا اشاره وکرلا دغی نده کم کرده، نور بند شوه ده، نور کم شوه ده. یو شیم چی دی امریکایی چارواکو لخوا دی غور پتو گیاد شوه غداده چی دوی وای چی دوی بدامو گوری چی ای پا افغانستان که دغی تلون لحالاتو سرم رست کرده تاو تریخواله را کم کرده با مفهوم خبری پیل شوی تاسو هم را تداو وای چی ایا واقعا دغی تلون تروس پوری آمو افغانانو تا لکه مخکې چې میرمن وطنوال اشاره وکړله عام افغانوال افغانانو په ژوند کې څه بدلون راوستی کومې اسانۍ راوستي؟
تشکر سلامونه تاسو ستاسو میرمنو ته په کلیک زیاده وکړ لیک د لاسیف کېدو سره سم د افغانانو هیلې خورا زیاتې شوې وسولې ته او ټولو هیله لرل چې دلته به هم تاوتریخوالی کم شي او هم به بهرني قوتونه ووځي هم به نور بین المللي تروریستي سازمانونه چې دلته فعالیت لري د هغو فعالیت به کم شي او مسمیرې او ګټورې خبرې به پیل شي په نتیجه کې به د ملي قربان اعلان شي خو متاسفانه د وخت په تېرېدو سره تقریبا اوس څه کم یو کال د دې هوکړلیک تېرېږي تر اوسه د افغانستان خلکو محسوس بدلون مثبت نه دی لیدلی بلکې منفی حرکات زیاد سوی دی مثلا تاثیر خوالی دیگه پر زیاد چی کم سی پا مراتی گزیاد سوی دی تم دامخ که مرمن وطنوال اشاره و تاقل چه فکنده ارک خاصتا فارغنده و لسوالی پنجوائی و لسوالی جره و لسوالی میوان و لسوالی که تاجمی حمله او دا پدیه یخ جمی که دخل گو ماجرتون و تلفات دا یوازې په کندهار کې نه په هلمند کې داسې په کندوز کې داسې او د افغانستان په اکثره ولایتو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. بله خبره دا ده چې د افغان دولت او طالبان ترمنځ مسیر خبرې هم نه دي پیل شوي. زه بیخي عقیده نه لرم او پیل ته یې ځکه دوی مخکې پر اکرم لاره بحث سره کوه چې څنګه به کښېنو پسې شو بحث کوولې اصلي خبرې چې د سولې د راتلو دپاره یې او د جګړې د ختم د پاره یې د دایمي اوربان د پاره یې دا خبرې تر اوسه پیل شوي نه دي. زه داسې فکر کوم چې د دې نقص ممکن یا په موافقلي کې وي په دا هوکړلي کې چې د امریکایانو سره لاسلیک شوی دی چې هغه هوکړلیک د دې وړتیا نه لرل چې افغانستان ته دې سوله راولي او یا ممکن په عمل کې نواقص وي چې عملي شوی نه وي.
مننه راحت ګور زیارمل دی سپار صاحب خبرې مو واوریدي دی میرمن وطنوال خبرې مو هم واوریدي. یو خبره تنه جوته ده چې دوی وایي چې تر اوسه پورې دی دوه له تړون نه نږدې یو کال پوره کیږي. دوی وایي چې ظاهرا د دغه تړون له کبله د جګړې شدت نه دی راکم شوی او خلکو د دغه تړون کما ګټه تر اوسه پورې نه ده محسوس کړي. وسلوال طالبان وایي چې دوی خپل ژمنې چې په دغه تړون کې وي دا عملي کړي دي. یو شی واضح دی چې ټول لوري په دې قانع دي چې مسایل باید د خبرو له لارې حل شي، یعنی جګړه د حل لاره نه ده. دا انتقاد هم شته دی چې که طالبانو ځینې ژمنې یا نه دي عملي کړي افغان حکومت هم په هغومره اخلاص مخې ته نه دی راغلی، په اصطلاح انعطاف نه دی ښودلی. تاسو راته دا وایي چې څه باید پکې بدل شي چې دواړه لوري سره نږدې شي؟
یوه خبره چې واضح ده په تړون کې چې کوم مسولیتونه افغان حکومت ته راځي کېدل هغه افغان حکومت عملي کړي دي. دا خبره به د یوې مخې صحیح نه وي چې موږ وایو چې افغان حکومت په هغه لیوالتیا نه دی رامخشه. 5000 بندیانو خوشي کول داسې عادي خبره نه ده. د شل تنو ترهګرو خوشي کول هم په ټول افغانستان کې یو جنګي تغییر راوړلی شي، لیکن 5000 هغه کسان چې عملاً د جنگ ډګر نیول شوي دي له بمونو سره له وسلو سره هغه افغان حکومت خوشې کړي د دغه تړون له مخې دې په خاطر چې طالب ته خنیت څرګند کړي، طالب رامخ کړي شي د خبرو مینځ ته کښېني. همداسې ورسره ټولو په نورو برخو کې افغان حکومت چې کوم دغه وښوده انعطاف وښوده ولس رښتیا هم د جنګ شدت کموالی نه دی محسوس کړی. ولس کې ورځ تر بلې مرګونه په خپل شدت سره روان دي. تړون کې که امریکا غور کړي لومړنۍ خبرې ته راګرځو نو لږ تر لږه امریکا به د خپلو ګټو دپاره په ځینې موادو کې ممکن یا نړیوالې راولي یا پرې لږ ټینګار وکړي.
پاتې شو د افغاني مذاکراتو خبره هم افغان حکومت نرمخ ښودلی دی هم طالبان لږ تر لږه په تیرو اتلسو نولسو کلونو کې لومړی ځل دی چې افغاني مذاکرات میز ته کېناستل. فکر نه کوم که امریکا په تړون کې بیا غور کوي او مادې په کې تغیرین نو هغې کې د بین الافغاني مذاکرات رد کړي. بین الافغاني مذاکراتو باندې هم ډېر زیات منفي اغېز پرې نه باسي. د جنګ په شدت کې البته یوه تمه شته ده چې ممکن دغه شدت کې لږ کمواله راشي که د طالبانو لږ قیدات وضع شي. په دغه تړون کې طالبانو ته یو جلا اتارټي ورکړل شوې ده، یو جلا حیثیت ورکړل شوی دی چې طالبان د تړون د لومړنۍ موازنه په استفادې سره یعنی د یو ځانګړي حکومت په حیث جنګېږي. په امریکایي ځواکونو په خارجي ځواکونو باندې بریدونه ولاړ دي. افغان ولس او حکومت دواړه پرې متضرره دي. مونږ تمه لرو که امریکا غور کوي ممکن د افغان ولس حکومت نه د ولس په ګټه ممکن پکې یو څه رابرسېره شي، خو امریکا به ډېر تمرکز په خپلو ګټو باندې کوي. د تړون کې به د بوش د ادارې خلاف بایډن یا ډیموکراټان به کوشش کوي چې
د ټرمپ د ادارې خلاف
حکومت یا د امریکا د ګټو لپاره تغییرات راولي. بل
ډېره زیاته مننه میرمن وطنوال، تاسو ته راځو داسې لنډ ځواب راکړئ. تاسو د سولې په تړاو باندې په ځینو داسو غونډو کې هم برخه درلوده چې په هغې کې طالبان هم وو، مخکې تر دې څه فکر کوئ چې دغه اوس چې کوم بین الافغاني خبرې روانې دي ولې داسې یوې پایلې ته نه رسیږي؟ څه شی پکې کم دي؟ څه کول پکار دي دواړو لورو ته چې لږ تر لږه دغه تاسو چې دی ور کم یا دی ور بند کم یاده کړه لږ تر لږه دغه په ژمي کې دا ولسونه له خپلو کورونو بې ځایه کېږي، کډې کډوالۍ دي، دا را کم شي؟ څه کولای شي دی دوهی د سولې دواړه مرکچیان که داسې سړی ورته د یو بې طرف او درېیم لوري نه وګوري؟
دا ما د سولې په جلساتو کې برخه اخیستې ده. د سولې د لویه جرګه چې د اخري جوړه شوله او 5000 بندیان خصوصا د اخر ګروپ چې په دې کې قاتلین مجرمین وو دغه هم وه څه دا پوښتنه وشوله.
د میرمن وطنوال غږ متاسفانه مونږ خناورو سپر صاحب تاسو ته راځو تر هغې چې بیرته له میرمن وطنوال سره اړیکه ټینګیږي. تاسو راته دا ووایئ چې داسې د یو درېیم لوري ډکه سړی په دوحه کې روانو خبرو اترو ته وګوري، څه کیدلی شي چې لږ تر لږه خبرې ښایي دوام وکړي، ښایي ډېر وخت ونیسي؟ دم ګړی په افغانستان کې د عامو خلکو ستونزې را کم شي، لږ تر لږه د جګړې دغه شدت کم شي؟
خبره خو پر ځای ده چې خلک ډېر انتظار لري او ستړي شوي دي د جګړو او د هغه څخه د جګړې څخه د راپیدا شو ستونزو له امله. علاقه ډېره ده د افغانانو د تاوتریخوالي د کموالي او بالاخره د دایمي اور بند سره، خو متاسفانه چې گذشتونه کم دي. زما وړاندیز دواړو طرفو ته دا دی چې لومړی تر خپل منځو دا د بې اعتبارۍ مسله کمه کړي. دلته په افغانستان کې د اوږدې جګړې په نتیجه کې او د درنو تلفاتو په تحمل کولو سره د جانبینو ترمنځ د باور فضا بیخي ختمه شوې ده. هیڅ فضا وجود نه لري د باور، دا یو خبره. نو بزشتونه کولای شي چې همدغه باور زیات کړي. دویمه خبره ده گاونډیانو او نورو منطقه او د نړۍ د بعضو سازمانونو دولتونو مداخلې، خصوصا د هغو کسانو مداخلې چې هغه نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، سوله په خپله ګټه نه ویني، نو د جګړې اور ته لمن وهي. کیدای شي چې افغانان خپل رابطې د نړۍ د بیلو منفي سازمانونو سره، هغه څوک چې د سولې په لاره کې منفي فکرونه کوي، خپلې ګټې په منفي حرکاتو کې ویني، د هغو سره خپلې اړیکې راکمې کړي. دا کار کولای شي چې د سوري د توافق د امریکا له سره مرسته.
مېرمن وطنوال اوس مو کغه غوري لن لن جواب راکي. زلمی خلیلزاد په دې ورسوي کې سی ان ان یو ریپورت ورکړی دی زینو سرچینو په حواله چې زلمی خلیلزاد خای په خپل دغه د افغانستان د سول لپاره د امریکا د استازي په توګه په دند کې پاتې شي. د زلمی خلیلزاد رول تاسو څنګه ارزوي؟ هغه یو افغان دی، د افغانستان له سیاستوالو سره بلد دی، فکر کوي چې د امریکا په استازیتوب کې هغه په سوله کې هڅې کوي دا به مؤثرې او د ده په دنده کې پاتې کیدل به مرسته وکړي؟
د لوی جرګې د اخري جرګې چې وسوله چې بندیان ازادېدل پکې مطرح وه، ما په دې کې امضا کړې ده او زه له خپل وجدان او ولسته خجالت یم چې موږ نه د اوربند او نه د اورکم تجربه ترلاسه کړلم. راغلو د زلمی خلیلزاد پوښتنې ته. زلمی خلیلزاد په نوم افغان دی، په اصلا امریکایي دی، دی د امریکا د اقتصاد متاسفانه موږ افغانانو سره دی دوه مخې سیاست کوي. دی چې د افغانستان د سولې د خبرو دپاره راځي، اول د پاکستان زیارت کوي، هلته د دوو غوره رهبرانو څخه دغه کې مشوره اخلي. دغه خبره چې د زلمی د چېشي د بهې تړون دي ثابت پاتې شي، دا د پاکستان د خارجه وزیر د خولې څخه راووتله. نو موږ افغانانو توقع د بایدن د ادارې څخه دا ده چې د خدای په لحاظ تر افغانانو باندې رحم وکړي، چې د څلوېښتو کالو څخه خصوصا دا شل کال اخیر دی د جنگ په اور کې سوځي، د بین المللي تروریزم په مقابل کې دی ولاړ دی په اول صف کې، د خدای په لحاظ تر موږ رحم وکړي، لسل کوشي مو مکوي.
لا تاسو مننه کوو. زیارمل صاحب، تاسو راته ورستۍ خبره داسې وکړي چې لکه مخکې چې ما وویل لنډ راته ووایي، د زلمی خلیلزاد د ماموریت دوام د ځینو په باور باندې ښایي مرسته په دې خاطر وکړي چې دا پروسه دومره مخکې بیولې، بلد دی له بېلابېلو لورو سره داسې ویل شوي چې کېدای شي هغه په دې خپل ماموریت کې پاتې شي. آیا فکر کوئ چې دا به مرستندوی د سولې د روان بهیر سره؟
بالکل، د زلمی خلیلزاد پاتې کېدنه په دغه پروسه کې لږ تر لږه ګټوره به دا وي چې دا په دغه پروسه کې په تخنیکی برخه کې ډیر زیات مخکې تلای بلد دی. لږ تر لږه که د امریکې د حکومت د مرکزي برخې یا د پالیسي سازانو فکر تجریږي د دوه د تړون په اړه، نو دا غوی دا دویم نظر چې دی بین په ښه شکل زلمی خلیلزاد پلي کولی شي. په خټه افغان دی، د افغانانو د جنگ او د سولې په ټولو مسایلو باندې پوهیږي. لږ تر لږه په افغانستان کې د کلونو تیرو شلو کلونو دا په دې خوا په مسایلو کې مستقیم دخیل پاتې شوی دی. او که د بایدن د حکومت نمایندګي کوي، نو خلیلزاد یې نسبت یو بل نوی کس په ښه شکل سره ترسره کولی شي.
ډېره زیاته مننه کوو زیارمل صاحب. دوستانو، په دې بحث کې را سره میلمانه و مدني او ټولنیز فعال راحت ګل زیارمل، په کندهار کې د سولې فعال او ډاکټر عزیزه وطنوال، او سیاسي شنونکي احمد شاه سپر. لا درې وړو زیاته مننه کوو چې را سره یې ګډون وکړه. په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. په بل خبرونه کې به زما بل همکار تر سره وي.
پرنا باندې مین خو تیرو نه نه یریګم، زخ پیمان په ګنا نه یم خو پینا پرن تو خم وم نن گلیم سبا بیا مخور کے گم زد باد یا و چپیم پسارا پا باغ تیرے گم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزے گم خوز زم پا مخزما کو درے گم اور کے گم چد رنگ پا جانور شم یو رنگین دا بڑے ٹال شم 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 گڑے گم چت مستو میں پل کے بساتی اب جام ورشم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے جہان تیار تیار شی خورشید اندر شی عذاب شی زپختن دا
پختو غرشم نه یریگم نه نړیگم چې د علم په جهان کې دو خیارو پاک کینم هم هغوی پورې خندا کړم هم په ځان پورې خندېږم په فکرونو لیونی شم په لټون لټون شم ستړی گیلا راغلم نہ پوئے گم نہ پوئے گم خود زما 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 تل روان یم اپ مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سی گم چی پلارا کس راغل کتیا روی کرنا سرنا کی یم خوشالا خودیا رونا نا یری پیمان پر گنا نیم خوب نا غاور کیگم پرن تو خم وم نن گلیم سبا بیا بخور کیگم زد باد یا وچ پیم پسارا پر باخ تیریگم کل باد کل باران شی کل اور کے اس وزیگم خوز زم پر مخزما کو دریگا مور کیگم رنگ پہ جانور شم یو رنگین